یو دم ټول نشي کولای چې په یو ځای راوځي، ځکه چې په دې لاره کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي. بل ګاډو تکلیفونه دي، خلکو ته ګاډي نه میلاویږي، او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایې وو تقریبا 2 لک 2.5 لک روپو، 15 لک 15.5 لک روپو ته رسېدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډېر زیات ګراني ده.
په پېښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر، خپګان خو ډېر زیات دی، او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکې بوله خبر ده چې زموږ ولاکس لکې چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی. بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت تر سره دي، او داسې وتلي دي تقریبا 15 شپه کورونه زموږ تللي نه. پېښور نه چې کابل پورې ځي یار 15 لک روپۍ غواړي، ښکاره زیاته ده. نه تیارې خو سم لا فی الحال نه دي کړې، ځکه دلته زموږ کار هم روزګار ده. بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو
پاکستان
وفاقی حکومت ویلی چې د اگست په 10مه نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوی، او د سپتمبر لومړۍ نیټې نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای، او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې په پیوار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم څه باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل، او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو، او په زرګونه شمېره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه شي، او خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړای، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
بلور ته افغانستان ته له ګاونډو هیوادونو ستانه شوي کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپناه لري او نه یې کومې مرستې ترلاسه کړې دي. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم دې وضعیت ته د رسېدو لپاره نړیوالې مرستې حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوږد مهالې تګلارې جوړې شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
وای سرپنا نه لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې له لسیز ژوند وروسته 10 ورځې مخکې د خپلې 2 لک کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی دی.
تقریبا 5 سال پاکستان کې تیر کړل، خو اخر وخت کې ډېر تکلیف روان او ډېرې بې عزته کړو. دوی خو ویل چې اوځي مالکان به نیول، کاروبار نه به چېګول، پیسې به دې اخیستې. ډېر تکلیف سره وو.
افغانان هم د ورته ننګونو خبره کوي. له تهرانه د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې 1 میاشتې راهیسې راستون سوی او د 2 کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
افغانستان آمدیم، یک وضعیت درست داریم، زیری خیمه زندگی میکنیم.
موږ څه موده کیږي چې افغانستان ته راستنه کړل شوي یو. ډېر بد وضعیت کې تر خیمو لاندې اوسېږو، د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو، کاغم پیدا کړو، شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي، له 100 د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو. دلته هیڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو دا ستنه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپناه او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری، او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسیدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورد مخال اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیز ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1.5 د شپې ناوخته زلزله و چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او په کې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بېلابېلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان د دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومکای جامعه جهانی اینا ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول ناورین مدیریت کړی شي، خو که نړۍ د افغانستان مرسته وکړي او حکومت اوږدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلي کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهترۍ لپاره زمینه برابره کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د اګست 28مې نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویبپاڼه یې خپور سوی، د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په زلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللای دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 6مه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي، او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل سوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د بریټ پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. ډیپلوماټانو فرانس پرسر جانس ته ویلي دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. دا بیړنۍ غونډه په داس وخت کې پلان شوې چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې خورا مثبت رول لوبولی. ګوتیرش زیاته کړه چې دی د قطر د حاکمیت او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل پریت د تاسف وړ بللی، خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته له دې حملې وار له مخه خبر نه و ورکړی. نوموړي د امریکا د یو متحد پر ضد له دې بریده نارضایتي څرګنده کړه او خبریالانو ته یې ویل چې دی له ټول وضعیت خوښ نه دی. د سپین ماڼۍ ویانده کارولین لویت وایي چې د متحده ایالاتو پوځ ولسمشر ټرمپ ته د سېشنبې په ورځ په داسې حال کې خبر ورکړ چې د اسرائیل له لورې بریت روان و، او ولسمشر ټرمپ سمدستي ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه بریت څخه خبر کړي او هغه هم داسې وکړل. د سپین ماڼۍ ویانده زیاته کړه چې له بریت وروسته جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړې. کارولین لیویت وویل نتنیاهو ولسمشر ټرمپ ته وویل چې غواړي سمدستي سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ټرمپ په دې باور دی چې دا د تاسف وړ پیښه کولی شي د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین مانی ویان دی زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې او له متحده ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر یې مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیښه به بیا تکرار نه شي. اروپایي ټولنې هم په دوحه کې د اسرائیل برید خندلی او هغې د نړیوال قانون او د قطر د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپایي ټولنې په باور دا ډول بریدونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشنبې په ماښام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وشلی، خو وای د خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوي دي. حماس په یوه اعلامیه کې ویلي اسرائیلو د دوحې برید کې غوښتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشران په نقشه کړي، خو وای په دې برید کې نه دي بریالي شوي. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیلو برید به په غزه کې د اوربن لپاره د دې ډلې غوښتنې بدلې نه کړي. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنیه له وشل کېدو وروسته دا لومړی برید دی چې اسرائیل له فلسطیني خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلېدو سره هانګ کانګ ته د څلور نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بی ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنګله دېش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلې له خپلې ملي لوبډلې څه دي او کتونکي د افغان لوبډلې لپاره څه وړاندیزونه لري؟ اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لوبې به ترسره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او دوهمه لوبه به د روان سپتمبر په 14مه له بنگلاديش او په درېمه لوبه کې چې د همدې میاشتې په 13مه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ا ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوریزه کرکټ وروستۍ درجه بندۍ لمخې هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم، اتم، نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 23مه ترسره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون 11 سیالۍ په دوبۍ او 8 نورې په ابو ظبی کې ترسره کیږي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دی او وایي هیله لري چې افغان لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکي صبغت الله او د کونړ اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی، الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټونکی وي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکي سمیع الله هلال وایي که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپلو ستونزو کار وکړي، ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وښودل شوه چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نوموړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکه لوړان دي، هم چې دوی د ټرای سیریز ته د تاسنګ آسیا جام ته داسې لوبډله برابر کړي چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیفه دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دی چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سیپ چونو باندې چې آسیایی پیچونه دي په دې څه بلد دي، هغه خپل کومې غلطۍ نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلوب تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند روس ته دوهمه پیاوړې لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړي او د دې سیالیو تر نیمه پایلوبیا او پایلوبې ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکو مسعود رحماني وایي که څوم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې خونه لوبي ده، خو نوموړی وایي هیله لري چې په آسیا جام کې به هغه تیروتنې جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډلې له دې وړاندې په متحده عربی اماراتو کې د کوربه لوبډلې او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
آزادی میلمه.
سلامونه ستړي مشي د ساده میلمه پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې هغه کندهاری سوان میلمه دی چې له خبریالۍ بزګرۍ ته تللی دا چې ولې او څنګه له دوی په دې مرکه کې اورو. په پروگرام کې میلمه خبریال او ښوونکی کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه له دې چې وخت پرېښوده چې پروګرام کې راسره خبرې وکړي. په پیل کې راته ووایاست چې کمال چپان څوک دی.
ډېره زیاته مننه. زه هم تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت دارغسام ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځم صنف زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې روس لیسې ته تللی یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې. او پوهنتون مې کندهار پوهنتون جورنالیزم پوهنځی لوستی دی. او پیلا دلی بس خپل ژوند کوو.
د ښوونځي یادونه مو وکړه چې لومړنۍ زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مو راته ووایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خویندو، ورونو، مور پلار څو پکې باسواده او چې داسې یو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبخته نه وم. زما پلار سواد نه و کړی، خو هغه دا ارمان درلودی، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس ووایي، سبق ووایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه ښار ته په همدې راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپله لیسانس یم، او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستې دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته یو بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی و، یوازې لیک لوست زده کړی و. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه، دغه حالات چې وه، هغوی ونه شوای کولای چې نور درس ووایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي. او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقوو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي، چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس ووایي. نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق و چې درس ووایي.
تپان صاحب، څومره چې ما حساب وکړم، هم خو دا شپږ ګورونه یاستی او یوازې دوه پکې. تاسو ویل چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی، یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغې ما سره لیسانس، او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو یې زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو دا دی اوس انجینري وایي، هغه نورو دولسم خیلې دي. بس نه خپله برخه کې ټولو
د تاسو سره نږدې و د ادبیاتو علاوه کله شعر او شاعري کوي چې کله ناست یاستي؟ ځکه ژورنالیزم ډېره برخه همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نه ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي، ځکه مسلک یاستي نو؟
بله بله، هغه ماغه کس چې دی هغه خپله شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباری جهانی، د کاروان صاحب، د سنور شاعران چې ستا دي، د هغوی شعرونه لولم. او کله کله چې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بلې هو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپله شاعري هم کوي، او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډیر ښه ده. خو چې یو کورنۍ یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډیر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي ته ونه وکړه، دا لیسا یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونې هم پکې درس ویلی شو؟
بله، و دا لیسا یوازې د هلکانو لپاره وه. په دریو وختونو کې چې سهار، ماخشین او د شپې لیسا یې هم درلودل. د کندهار خاصته یوه لویه لیسا ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی دیارلس سوه پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم، خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه، اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی؟ هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و، چې هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم، کنه سي توکلی ورغلې؟
نه ولا، هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم.
اول انتخاب مو څه و؟
او تبان تاسو ته معلومې؟
بله، اول انتخاب دې څه و؟
اول انتخاب مې اما اداره فنون باندې او پوهنتیسته مدیریت و دغه کیسې چې تدریسوي، نو هغه مې انتخاب کړی و. هغه مې د پلار لپاره چې هغه ولکه دا بخش ولولې هم ډېر سې کېږي ما چې زه سمه ده. نو هغه مې اول انتخاب و، دوهم یې ژورنالیزم و. او طبعا تاسو ته معلومېږي چې هغه وختونه د ژورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې و هغوی ډېره علاقه درلودل. نو ما خپله ډېره علاقه درلودله چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې، ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان په روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې، په اقتصادي خبرونه، اقتصادي شننې و لیکنې. دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه، د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستي وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و، یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان و، بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک و؟ څوک دې ډېر خوښېده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و، څېرې یې غږونه یې څوک دې ډېر اورېده او لکه هیله دې څه و چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسې دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه، روزنیز ورکشاپونه هم اخیستي و. خو ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې، ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي، تحلیلونه هم کوي. نو داود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی، او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي، هغه ډېر کله د جغرافیې په اړه، د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. هماغه سره د دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډېر علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو، یا زه یم هماغه به هغه ته تمکیزم، یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
دا اوس زمې خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله بله.
په ازادي راډیو کې دې څوک خوښې ده اورېدلې دي که نه؟
بله، وکه ازادي راډیو مو هم اورېدله چون هغه وختونه بیا تر اوسه پورې. خو اوس دا ژوند مصروفیتونه داسې سوي دي چې بیخي څوک وزګاري چې نه راډیو یې په یاد نه وي، او ډېر کله نور دغسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې په یاد نه وي. بله، ازادي راډیو کې هم ډېر ملګری و چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوئ کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوشي خبریالان
ښځینه خبریالانو کې دیوام نه خوښېږي ګوره
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو. همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې، په دومره سختو شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوئ، تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، او نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډېر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډېر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې، په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای، ډېر بدخوند دی. خو اما ژورنالیزم نه پوهېږم چې زما به ډېر علاقه یې، زما به ډېر شوق یې، که بری شاد داسې یو ډېر د ساتیری، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما پکې بې حد ډېر ساتیری شي. کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته، کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري، هغه ویني، نو ډېر سپیشلی، ډېر فاک، ډېر خوندور، ډېر ټولنیز، او ډېر د ساتیری، او ډېر د څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته، که دا اوس مایک اخلی، ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتمن به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبوي هم به ژاړې، او کله چې نشر سي یا اوري هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې رفورونه جوړ سي، کوم چې به ماته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو رفور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه، خپرونې، ډاکومنټریانې، یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
واقعا د ژړا او د دقیق خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه. د خبریالۍ په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې، هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې، ستا دا زړه داسې شي، که څه هم موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري، سړی یو دا وضعیتونه چې ګوري، واقعا ورته خفه کېږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاست درلوده، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې، مخکې لینه چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې همداسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل، د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې، ما به ژړل، ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او تلګی په هغه باندې راپور جوړه. تاسو ته مې هغه پایل کې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم ویلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلې وي او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کېږم. راته وایي چپان صاحب، اوس څه کوئ؟ مصروفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډېر مننه خیر اوسه. چون د افغانستان حالات ته معلومی شي، اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دغه برخو کې به کار کاوه، اوس ډېر لرې شوي دي، زړه ماتې شوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې شوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فوره کېږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګري کې، مسکو کې کار کوم. او چون زه ورسره د یو ښوونکي دنده لرم، هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتي دي، د هماغه څخه استفاده بیا هم خپل په مسکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دقیقنۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
اوله د ډېر سخت دی چې څوک په یوه برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریږي، او بیا ولاړ شي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور واته مې ته باندې هغه کار کاوه، د بزګرۍ کار کړه، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوئ. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم پکې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کرئ اوس؟ مو څه کرلې دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم. هلته نو بیا زما پلار چې زه کله کور ته راغلم، هغه ویل چې ما یو څه مځکه رانیولې، چون موږ ځای په ارغسان کې واته، اوبه وچسوې، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونسو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځرو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځرو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیازو، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي، ځکه هغه انځرو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځرو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصروفي هغه مو کرلی شي.
چپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دي، تاسو خدا نه دي کرلي یا باغ خو نه لرئ؟
نه، موږ درلوده باغ په ارغسان کې، خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې. بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو له وساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدله، اوبه نه وې. بیا هماغه وچ سو، موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رشتام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ، دا دواړې ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړې انګور لري، او شاولیکوټ بیا انځر لري، چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي، دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. خو متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته، صنعت ته، د سو ته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي، چې انځر په خوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کنداری من چې 4 کیلو کېږي، هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغسې و.
د شو ژورنالیزم نه لري استه کار پکې نه کوي او دا تقریبا څلور کال وشو سمو ډیر یادېږي د ژورنالیزم
نو هغه وختونه ولا ډیر یادې چې دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول څه خبرې وې هغه کیسې نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي هلته ډېرې خاطرې لري ډېرې ښه خبرې ډېر ښه همکاران یې خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول خاطرې هغه خبرې هغه سخت حالتونه هغه نور ساتېري حالتونه هغه څه سول نو بیا سړی ډېر روحان زیدوی خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو خبرې اورو موږ تمام هغه خپلې خبرې هغه بحثونه هغه مرکې هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځې؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی په دې چې د افغانستان دغه حالات هسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نشي کېدلی نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راصفاتې بیا به بزګري راصفاتې شي.
اوس بزګري کوي دولس کاله مکتب څلور کاله پانتون او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و دوی په اتمن ملاتړ کوي چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي په بخنې سره تیر کړي او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستی خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي د هغې څنګ ته کار کوي څومره ستونزه باندې وي دغه وضعیت
او دا خبره ده خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه یوازې احمد نه یوازې محمود نه ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت بې حده مسکنات مفلسي دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وې مور او پلار به ورته امیدونه لرله خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی دا د دوه نه دی دا د درو نه دی نو چون تعلیم تحصیل زده کړې پوهنه په دغه برخه کې کار کول په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول دا د انسان د آینده لپاره د ژوند لپاره د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې زده کړې نه دي کړې دا خو طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي نو موږ تاسې دغه نور دوستان دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره د دندې لپاره کړې دا مو د دې لپاره نه دي کړې یوازې مو د خپل ځان جوړ ونې دپاره د خپل ځان د پېژندلو لپاره د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره د خپلو اولادونو د پېژندلو لپاره د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړې نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایرېږي هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکي هغوی کې داسې یو هیله درلودله هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي مور ورته ډېر ځورېږي کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي زده کړې نه یې کړي هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي نو طبعا به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي ډېر بې زیرې خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولی شو موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي توکل په خدای دې خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستیو کې ستاسې یو ښایسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده که د پوهنتون دورې وي که د کار دورې مو خو چې سایس نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي هغه راته وایه.
ډېر مننه خیر اوسې. خاطرې تېرې دي نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره ووایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما که چې مرکه پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راسي، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخت وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګری ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دا نو هغه مو بیا نه هېرېږي. هغه مو دغسې ورته وکړه، بیا مو استاد ته ورړی چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت د عملي کار وکړي، اوس ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالبي خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پریښودو راغلي خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
ډېره مننه خدای دې تاسو سلامت لري. مخه مو شه.